پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په سر کې هم څو خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پورتسل د افغان نجونو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یونما په یوه خبرپاڼه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پورتسل په قول ویلي، ژم ټولګي پورته لزده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې دا نوې لار به په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله ترڅنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د آسیایی ملتونو له شل کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماتې ورکړه. افغان شل کلنه لوبډله په دې لړۍ کې د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبې کوي. د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوې او دواړو هیوادونو دا جګړه شدید بلل دي. تر اوسه پورې د دواړو خواو ترمنځ په نشته کې څلور وشتنه وشل شوی او و اتیا نور ژوبل شوی دي. د دواړو خواو ترمنځ د تیرونې په لومړیو کې جګړه لدې سره بیا پیل شو چې دواړو خواو په خوا اور بند کړی. تر اوسه پورې د پرونیو نښتو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا د قرغیزستان چارواکي وایي د وروستیو ورځو په نشته کې شپږ دېرش تنه وژل شوي دي. زبو شخل آزادی رادیو آوری د روان خبرونه په دوام کې آوری. د طالبانو لوري لزده کړو د نجونو د بی برخی کولو کال پوره شو. د ملګرو ملتو سرمشی دا موده نه جبرانی دونکی و بلله. د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزنی ترمنځ پیل شو.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي.
د طالبانو حکومت د زده کړو لپاره بهر ته تللو استادانو معاش قطع کړي. په دې اړه د پوهنتون له یو استاد سره مرکه لرو. د پکتیا د ګردی څیړې اوسیدونکي وایي
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت دی په دې منطقه کې یو نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته.
په کونړ کې د پودیو یو بل پیښه ثبت شوه.
دغه دغه په کونړ ولایت کې را پیدا شوه چې دغه یو پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د تاجکستان او قرغیزستان د نشټو د دوام حال درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په تیر یو کال کې د افغان جنو د زده کړو له لاسه تللی فرصت به بیرته جبران نشي. انتونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کښلي نن یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما یو کال د طالبانو لپاره له شرمه ډک کال بللی دی. طالبانو د ملګرو ملتو د چارواکو په دې تازه توندو څرګندونو تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښولی. نور حال په دې راپور کې
یک سال گذشت و ما این سال ایش فارغ تحصیل نداریم متاسفانه.
میترا د کابل ښار اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو یې ښوونځی وتړ. میترا وایي دا او د دې په شان په زرګونه نورې نجونې چې له تېر یو کال راهیسې ښوونځیو ته له تګه محرومې سوي دي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځ بلې ته ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تېر یو کال کې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره دې بیرته دوی ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
مثلا قرار بود فارغ شوم و بتونم یک مرحله بالاتری از
زه باید سه کال ښوونځي فارغه شوی وای او د لوړو زده کړو یو بل پړاو مې باید پیل کړی وای. هیله مې دا ده چې راتلونکی کال بیرته د نجونو ښوونځي پرانستل شي تر څو د غذایي شوي کال بیرته جبران کړو.
یک سالی که گذشت ما جبران بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13مه د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، نن یکشنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځول سوي دي. د زده کړو او لاسته راوړنو له لاسه تللی یو کال چې هېڅکله به بیرته راونه ګرځي. نجونې ښوونځیو ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته مکتب ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې تېر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړی دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونما د مشر مارک پوټسل په حواله لیکل شوی چې له لیسو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یونما په دې خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ شوی چې که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات به د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخو ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکېچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یونما د معلوماتو پر بنسټ له تېر 2021 کال د سپتمبر 13مې تر دې دمه په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه تر 12م پورې شاوخوا 1 میلیون نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 13 کلنو پورې دي له ښوونځیو څخه محرومې سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نورالله منیر د سنبلې په 21مه نیټه په اروزګان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي 14 کلنې لوڼې یې ښوونځیو ته ولاړې سي، او دا یې د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ سوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار د لوی لاري د ترمیم چاري په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. د سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیونه ډالر لګښت پر راځي. نور حال په دې راپور کې.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې سوي، له اوږد ځنډ وروسته یې طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لویه لاره د میدان وردګو ولایت د دوراني سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې چې 4 کیلومتر اوږدوالی لري او دغه راز 10 متره پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تېره ورځ ناوخته د دغې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټی پرې کړه.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکزه پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، 80 پلچکونه بیا د سره جوړیږي او 99 هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوي، دغه به بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ، غزنی او زابل ولایتونو تیریږي، د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښ لپاره خورا مهمه لاره بلل کیږي. دغه لاره دوی لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 180 میلیونه ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول سوه. پر دغه لار تلون کې مسافر او موټر چلون کې د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې له دې سره به یې ګڼې ستونزې هوارې سي. کریم الله او شر هغه پر دغه لویه لاره موټر چلوي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولا سړک سره خو ډېر په ستونزو کې یاستو چې سړکونه ډېر خراب دي ولا چې جوړ شي ډېره بخښه دي موږ لپاره.
بس دا ډېره غټه بودی د ورو رس د سړک جوړ سي دا د ملت ګټه ده. الله تعالی دولت ته د همت ورکي چې داسې د خیر کارونه وکړي.
طالب چارواکی وایي د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په نهه میاشتو کې بشپړې سي. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دې لارې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وې خو نامنې دغه هڅې بې پایلې پرېښودې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسیون پریکړه کړې چې به هر ته د زده کړو لپاره د لیږدول شویو استادانو او کارمندانو معاش به نه ورکول کیږي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون له استاد او د دکتورا دورې له محصل عبدالله وردک سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې آیا دا خبره حقیقت لري او که داسې شوي وي د لوړو زده کړو د وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو د کمیسیون د دې فیصلې دلیل څه کېدای شي؟
دومره ویلی شم چې په دا وروستیو کې د طالبانو د معاشاتو او تشکیلاتو تنظیم کمیسیون پریکړه کړې ده چې بهر کې استادان او کارمندان چې کوم د زده کړو لپاره لیږل شوي دي د هغوی معاشات نه ورکول کېږي. دا پریکړه حقیقت لري. زه یو له هغو استادانو څخه یم او یو له هغو کسانو څخه یم د کابل پوهنتون چې په بهر کې دکترا محصل یم. موږ معاشونه تقریبا د تیرو یو کال راهیسې نه راکول کېدل. په اول قدم کې دلیل دغه و چې باید معاشونه د عادي بودیجې پر ځای باندې د انکشافي بودیجې نه ورکړل شي. خو په دې وروستیو کې دوی نوې فیصله وکړه او هغه دا ده چې هیڅ معاشونه به او امتیازات به دغه کسانو ته نه ورکول کېږي چې بهر کې زده کړې کوي او یا په راتلونکي کې زده کړو ته لیږل کېږي. نو علتونه به بېلابېل وي. دوی نه دي واضح کړي. ظاهرا دوی وایي چې مالي ستونزې دي. خود از احکاری چه ده کاسه لاند نیم کاسه ده از کمالی ستونزه په هغه اندازه بانده دیره نیدی چه ده دغه استادان و کارمندان و ماشونه ده ور نکرل شی. اما پریکر حقیقت لری او دفعی سلا شویده او متاسفانه چه ده تیر یو کال رئیس دغه طول ماشونه چه دنرول شوی و اغا به طول نور کول که او راتون که هم ده مخنیوهی که
استاد د دې پریکړې اغیز بچوي.
د دوی دا پریکړه به ډیر اغیز ولري. په اول قدم کې خو د غوړستوي تحولاتو پروتل سره د سکالرشپونو بورسونو او بهر کې د زده کړو چانسونه ډیر زیات محدود شوي دي. استادان او کارمندان یا مجموع کې ټول ځوانان نشي کولای چې د زده کړو لپاره بهر ته ولاړ شي. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي. یعنی په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي. کله چې دوی بیرته راځي مطابق قانون هلته بیا داسې ماده شته ده په قانون کې چې که یو څوک له زده کړو راګرځي او هغه تحصیلي سند په اخیستلو باندې بریالی نه شي نو هغه به له پوهنتون یا له اړوند بس څخه منفک کېږي. نو دا دویمه ستونزه ده. او بل اغیز به یې دغه وي چې په راتلونکي کې به هیڅوک هم د خپل ظرفیت لوړولو لپاره د محصلۍ لپاره د دکترا لپاره به هڅه نه کوي ځکه هغوی مجبور دي چې د افغانستان په دغه شرایطو کې د خپلې کورنۍ لپاره یو څه کار وکړي. نو په ټوله کې به د تحصیل مخه نیول کېږي او د زده کړو لپاره چې کوم هغه انګیزه موجوده وه هغه به وژل کېږي او دغه انګیزه به له منځه وړل کېږي. او په راتلونکي کې به موږ متاسفانه چې د نور نړۍ نوې تجربې به ډېرې ونه لرو، هماغه شی چې د هېواد په داخل کې دي هماغه سره به په مخ ځو. نو په ټوله کې یوه ناسمه پرېکړه، او دا به د دې باعث شي چې ډېری استادان یا کارمندان پوهنتون او خپلې دندې پرېږدي او یا هم خپل تحصیل پرېږدي.
د کابل پوهنتون استاد ښاغلی وردګو چې له اسدي رادیو سره یې تاسې مرکه اورېده.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. وسم یو بهرنۍ موضوع د قرقیزستان چارواکي ویل تاجکستان سره پر پوله جګړه کې د وشل شویو کسانو شمیر شپږ دی شوته لوړ شوی دی. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ له ټیټ پرک وړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای دی. تاجکستان خواته هم تر دې د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کړي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخت ځپل شوې سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوې دي. د منځنۍ اسیا د غوډواړو گاونډي او قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاریخوالی د 2021 کال د تاریخوالی پرتله هم خنړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان وژل شول او لک تر لګه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د ازادي رادیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لک تر لګه 9 تاجک وګړي وژل شوي دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعت وروسته تر دې چې اوربن عملی بڼه غوره کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوې دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمې نه یې پرون په لخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي ویشتې دي. د تاجک چارواکو په خبره دغو توغندیو کې 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه شوی، خو په منځنۍ آسیا او په ځانګړي توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کېږي. مسکو د سپتمبر په 14مه یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي 140,000 ډېر کسان له باتکین سیمې څخه تخلیه شوي دي. په پلازمینه بشکک او نورو ښارونو کې بیا د جګړې ځپل شوو ته بشري مرستې او وینه راټولېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشري عواقبو په اړه اندېښنه لري.
له خبرونو ورآخوا
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو نوې مثبته پیښه پیدا شوې ده چې ورسره په کونړ کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي. د دې موضوع حال په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د پیج درې کلمو په کلي کې یو ماشوم فواد په نامه هغې کې د پولیو ویرس لیدل شوی. څه موده وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپیریال یا د محیط څخه کوم د پولیو د ویرس سمپلینګ کوو، په هغه کې هم ویرس لیدل شوی. نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې راپیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق کې زموږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی، نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یوه مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د پکتیا ولایت د ګردې څېړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا، پوهنې، کار او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د ناامنیو له امله تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی. ځایي طالب چارواکي هم دا ستونزې مني، خو د پای ته رسیدو لپاره د نورو مرستو غوښتنه کوي.
د پکتیا، خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د ګرد څېړې ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد څېړې د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادای رادیو تو ول:
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورتي اپ دې منته کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکدا سه پرتو سیمه دی چې یغه ته مریض وی چې خوست رسیږي په لار کې ساور کړی دو. په دشل کلن دوره کې د زدران مشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یو بخش کم نه راشه.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو حاجی ګل نور وای د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یو لسده چې هغې لسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرده سړی کې بخي د نشت پیسو دی، نه لسا لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخي وړو وړو مکتبینه دي شته، د نشت پیسو دی. مې غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دغه معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخ لور شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد څېړۍ یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي:
زموږ د زراعت بخش ده، لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، دغه ټولو موږ دا غوښتنه ده چې مسؤولین ته دغه موږ دا خبر ورسیږي چې موږ د فردې د سړې خونې جوړ شي، بازار نه لري، که دغه پوره بازار جوړ شي، سړې خونې جوړ شي، د خلکو د دغه ولس به الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ وکړي.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد څېړې کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا، پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد څېړې ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي:
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد څېړې ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد څېړې شواک او وزې هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
اوس هم د درنو اورېدونکو څو پیغامونه سره اورو.
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د درېیمې اوزې د سیمې څخه د ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. بعد سلام، زموږ د دغه درېیمې اوزې په سیمه کې د ځینې خامس رایونه دي چې ډېر سخت ژوبل سوي دي او ټول نړېدلي دي، تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړېدلي دي. دلته د امرستي والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي. دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي په دا لوړه باندې، یو ځینې خامه دي. دا خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي. هر څوک چې راسي هغه په هغه پخو سرایو یا نیمرو کې سروي وکړي، هغه خپل مهم کسانو ته کارټونه ورکړي یا ورسره لاس دي یا د یو بل پر واسطه باندې. نو موږ غواړو چې دا زموږ سیمه کې دلته سروي وسي او راسي. موږ ته د امروستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي دلته، هغه ته هم موږ څه ناڅه شکایتونه کړي دي، خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري. هر هغه څوک چې ورسره وي هغه هم خوله چوپه پاتې یي، څه نه وایي ورته. موږ غواړو چې دا زموږ شکایت تر لوړ پوړو مقاماتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه میوجان تبسم د لغمان ولایت باتک ولسوالۍ د اندرور د قاري خطا سره په تماس کې یم. محترم د دیمنګا په ولسوالۍ کې او په ټولو درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پوړو چارواکو مخابراتي شبکې له مشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې دیمنګا دا ستونزه حل کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
اجل بریک د مولا 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 مکتب تا جل بریک د مولا 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 قلم د جنو حق د حق ور کړه دے انا مکتب تا جل بریک د مولا 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 مکتب تا جل بریک د مولا 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 خدمت خپل وطن خپ میڑانا چو خائے لڑتا خپل تا خپ میڑانا چو کلا وطن سا خربا خپ میڑانا چبل شیڑی وطن بخل شیرنا تب تجل برے
مجبور لکم شیرونا را ټول میکړل د خپل وطن د خوندو پر یادونا زما ملالې پیغلې ما وایې په کندا غونا نړۍ ته شوې بدنام کړ ډب یا کړ یا پوشا تب ته جینې پرېږدې مولا 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 تب ته جینې پرېږدې مولا مولا مولا
زموږ شغله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونه په دوام کې نور بسته اونیس پروگرام هم لرو خو اوس د دې سات لاند خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنود شونځیو بندیده غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یونما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د طالبانو حکومت ویل ایران سره د یوې نوې سوداګریزي لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې دا نوې لاره به په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله ترڅنګ ورغول شي. د آسیایي ملتونو له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماته ورکړې وه. او د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوي او د دواړو هیوادونو د جګړې شدیدې بلل شوي دي. د قرغیزستان چارواکي وایي د وروستیو څو ورځو په نښتو کې د دوی شپږ دېرش ځواکونه وژل شوي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د المان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دې خبرونه کې سپیڅلې ځاځی ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
او سلامونه زه تاسو ته او لپاسه د تاریخ نه ټولې ودوال ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځی تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستي مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستل چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته، تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاوري وشي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر په کلتور فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه، یعنی په سلهاوو څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې زدهکوي، درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا چې مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې وړي کړي. یعنی دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د شونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپل څنګه تاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل، دلته زیاتره افغانان تر هغه دې خاص خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دا نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کیږي یعنې د ګرمیانې رخصت خلاصېږي ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه برته هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې د خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشل زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو ازادي رادیو لوم څخه تر 12 ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي د خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونی چې لښونځي څخه به برخې پات دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونی او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړایسي. آیا ستاسو د کور انجنیر دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیره ته هم تاسو زنګ وهلای سي پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلي او ژغیزه بڼه باندې د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او ریزه ملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارس چنجونی مو له شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه په انګلیسي د افغانستان کې پاتې شولم نو ما ولیدل چې د انګلیسي لپاره مکتبونه هم نه پرانیستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان ومونږ یعنې زه په پخوانۍ دوره کښې د دوی هم مالیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی پنځه کلن دوره کښې حتی هغه وخت کښې هم تر شپږم صنفه پورې نجونو اجازه لرله بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري خصوصا د نجونو د زده کړې په باره کښې. نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کښې پر ښوونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بلکل دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په ښوونځیو باندې روانه ده دا د دوی په لاس کښې نه ده. دا دوی د بهر نه رهبري کېږي او دوی ته هدایت ورکول کېږي ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او ملا ډارېږي ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتما یو انجینر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کښې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کښې حکومت وکړي. یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو یې د کلتور او فرهنګ خبره منځ ته راچول یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کښې د نجونو پرانستې خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله. پنځه کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپېڅلې ځاځی صاحب که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کښې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کېږي او راوځي او یعنې لوی خطر پر ځان باندې قبلوي خو بیا هم د خپلو لوڼو دپاره د ښوونځي غوښتنه کوي دغه په خپله یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې نجونې ولوستې سي خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
بلکل دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل یعنې هر دولت کوي خو مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق او یسته حقوق چې موږ لرو هغه په اکسپاندي کې مګر دوی بیا هم د ملت غایبوان اوریدل او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي ځکه وایي هغه په دري کې موږ مثال لرو وایي زورې مردم زورې خدا که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هیڅ هم ونشي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یوه خوله او په یوه ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانیستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دې په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یوه ژغ باندې ووایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کوي تهدید کوي. حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر په میلیونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي پر خوښ کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید مچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي خو دا امکان نه لري اخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه شنبه په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل افغانستان یو ملک چې همیشه د ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وشي او دا مکتبونه بند شي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژني نو دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویند نونه نه سیاسي استفاده کوي یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه د تعلیم نه د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل او خپل نافې د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډیره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې متواردېږي او دا به موږ ډیر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو راپورونه سته خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړ توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي پوره په بلکې مکتب خلاص شوی ده کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري کتاب مشکل نه لري یو نفر مې مشکل نه لري مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنې دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي یعنې ولایتونه سره جلا کړي که نه حکومت په چې راشي د ټولو حکومت وي یعنې مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې په مثال هغوی هیلې ارمانونه لري هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي هغو ته ګوري واقعا دوی لپاره ډېر د تاسو ځای دا دوی به ډېرې خوشینی وي چې ولې زه په دې حکومت کښې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کښې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کښې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځی صاحب، زه بېرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکړم اورېدونکو. ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپرېږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پوښتنه دغه ده چې آیا ستاسو د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واټساپ شمیره باندې خپل په لیکلې بڼه باندې او غږیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واټساپ شمیره ده 00420221120. د واتساپ شمیره یو ځل بیا وایم 00420221120. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې. زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمیر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړي دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځیو ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر نجونو باندې څومره بد اغېز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه. بالکل، دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو خور ورور په یو کور کښې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او خور پاتې کېږي، دا واقعا د یوې نجلۍ دپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور دپاره. نو د دوی په روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. کله چې زه په افغانستان کښې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د ما لور به په کور کښې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دې به ویلې چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کښې د ښځې په نوم پیدا شوې یم، ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم. یعنې واقعا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري، چې حتی تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرمه، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ د مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولی شم او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الک یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کښې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي، یعنې د انسان په شکل. انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کښې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې، یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپلې لور یادونه هم کړې وه چې هغه به تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یوه هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. داسې زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کښې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنې دوی نه شي کولی چې د نړۍ هېوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نه شي کولی. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنې افغانان مجبور دي چې په هره طریقه باندې وي، که د لاریون د لارې وي، که د خبرو د لارې وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کښې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې موږ تقریبا څو کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د موږ یو کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د موږ په اوم سنس کې وی اتم ته بلاړې وی اتم کې نه هم تم داسې به مخ چلې وی یعنی یو یو کال دې مونږ انجونې وروسته پاتې کړې نو د افغانستان ولس ته یا ملت دا لازم ده چې باید دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان ته خپل سره یې تفریح نږدي تر څو دې مونږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي یا حد اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ږغ اوچت کړي؟
شزی اوسم تاسو ګوري چې ښځې ټولې خپل مبارزه کوي او خپل مبارزې ته دوام ورکوي تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپله ناستي یعنی هغومره مبارزه چې په دې یو کال کې ښځو کړې ده سړکونو ته راوتلي تظاهرات یې کړي مظاهرې یې کړي دي په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی یعنی نارینه نه چې په څه کې قومه ښځینه ډېر فعالیت کوي او ښځو ته دا پکار ده چې باید همیشه خپل غږ اوچت وساتي او هیڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږه هغه ښځې نه یو هغه شل کاله مخکې ښځې چې مونږ ته به یې شلاته ونیولا په سړکونو منځ کې به یې مونږ په لاسو وهلو مونږ اوس هغه ښځې نه یو مونږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو مونږ به خپل غږ جهان ته رسوو او دا به ښایي چې طالب حکومت د ښځو لپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځی صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل د خپل ملمنی سپیشلی ځاځی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره اخته پمانی کوم بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سیڑی میں پمخ مخ باندھی پڑھ لی تھی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑھ لی تھی رغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی پڑھ لی تھی بیگا مستا پغم کی یارا لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دغم سب پیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑ لی دی بیگم استا پغم کی یارا پسر لتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخ اپتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دغم سپیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا
دی نیمګړی دنیا څه سالر باور تو خدی واخل چی په مخ مخلری سفر سنت دی شړ ما منورا ټول یاران دتللی دی بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سپیړې می په مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا په غم کی یارا بیگا مستا په غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سپیڑی می په مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا په غم کی یارا